السلام علیکم وخت د مسفخین یو بجا د خبرونه درته زنه جبا مر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پاکستان افغان بندیان خوشی کړي د پیښور د پرونی 14 تازه جزئیات ترکو د ټولګوندیز کانفرنس په تیاریانو هم راپور لرو او ګنشمیر نور رپورټونه هم لرو. دونیس پروګرامونه را سره دي د نړۍ رنگونه او شال او شمله ده به هم اوري. خو د دې هر څه نه وړاندې د دنیا له حاله ځان خبرو. بشیر ګواخ را سره په سټوډیو کې دی، مایک هغوی ته سپارم د خبرونو لپاره.
لومړی د خبرونو لنډیز. پاکستان وایي و افغان طالبان بندیان خوشی کړی دي. پرون په خبر سره نږدې کوارټ روډ باندې د وسلوالو په برید کې 8 کسان وژل شوي دي او اسلام آباد کې پولیس وایي چې دوی له یو کوره چاودیدونکي مواد، وسلې او کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ښه پر مخ بیول لپاره یو افغان طالبان قیدیان خوشی کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې په خوشی شوو طالب قیدیانو کې منصور دادالله په شمول سید ولی، عبدالمنان، کریم اغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زه شامل دي. خبر پاڼه کې یادونه شوې چې پاکستان تر دې وړاندې هم شپږش افغان طالبان قیدیان خوشی کړی دي. یاد دی وی چې افغانستان له پاکستان غوښتي وو چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا برادر په ګډون دی هغه ټول طالبان چې پاکستان کې بندیان دي د سولې د بهیر لپاره خوشی کی، خو پاکستان لا هم ملا برادر نه دی پریښی. پرون پیښور سره نږدې کوارټ روډ باندې متنو سیمه کې بیګا د شپې ناوخته د نامعلوم وسلو ډز کې خواوشا 8 تنه مړه شوې دي. د پولیسو په وینا له 6 څخه تر 15 پورې وسلوالو په ګلزار چوک کې ناڅاپه لومړی ډزې او بیا د لاسي بمونو برید وکړ. له برید وروسته ځایي امن لښکرو د وسلوالو سره جنګ کړی. د امن د لښکر مشر د متنو د امن د لښکر مشر درویش خان یې په اړه وایي
تقریبا داسې 12 بجې دا پېښه وشوه. نو موږ ټول چې کوم د متنو لښکر دی هغه هم راووتو، کوم د مومن دا وډبېرې او ماشوخیل دا کوم لښکر چې کوم دی ټول ورسره ښه اوږه په اوږه موږ کار کوو دې سره. که نه
یاره د هغې طرف نه خو کم اسکر چې شپېتو نه اخوا کسانو. که نه
پرون په یوه بله پیښه کې په شنغر پولیس تڼه کې وی بمی چودنې لږ تر لږه 15 کسان زخمیان کړي دي. تر دې دمه نه د دې پیښو په تړاو څوک نیول شوی او نه هم چا د دې بریدونو ذمواري پر غاړه اخیستي. بیګا اسلام آباد کې پولیسو او د خفیه ادارو اهلکارو له یوه کوره چاودیدونکي مواد، وسله او 15 کسان نیولې دي. پولیسو ویلي چې نیول شوو کې دوه ښځې هم شاملې دي. په لاسته راغلو څیزونو کې بمونه، شل کلاشنکوفونه او د وایرلس سیټونو په شمول د جاسوسۍ ځینې آلات هم شته. پولیسو دا نه دي ویلي چې نیول شوي کسان د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري او که څنګه. چارواکي وایي کراچۍ کې رینجر ځواکونو د بدامنۍ د جوړولو په تور خواوشا 15 کسان نیولې دي. د رینجر ځواکونو پرون خپرې کړې خبر پاڼه کې راغلي چې د دوو ورځو په مهال دې نیول شوو کسانو کې د سیاسي ګوندونو او غیر قانونه ګرځول شوو ترهګرو ډلو غړي شامل دي. بلخوا په تیرو څلیرشو ګینټو کې کراچۍ کې د عوامي نېشنل پارټۍ د یو ځایي مشر په ګډون و کسان په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي او له همدې امله سوات کې د طالبانو په ډزو سخت ژوبل شوي ملالی یوسفزی پرون د 2013 کال لپاره د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د هالینډ د ماشومانو د حقونو ادارې دا د 1,00,000 یورو جایزه ملالی ته په هاګ ښار کې په خاصو مراسمو کې ورکړه. دا پیسې به د ملالی لخوا د جینکو د تعلیم لپاره لګول کیږي. د برتانیا د رسمي شمیرو تر مخه د جمعې پرورځ چې د جمعې پر سپارښو لښودل شوي چې د دې هیواد پوځ په افغانستان کې په 2012 کال کې د تیرو 15 کلونو په پرتله 9 برابره زیات د بې پیلټ الوتکو توغندي ورولې دي. د برتانیا دفاع وزیر انډریو رابرټن د خپل هیواد پارلمان ته وویل د دوی بې پیلټه الوتکو په 2012 کال کې د افغانستان په فضا کې 892 الوتنې کړي او له 92 وارو څخه زیات یې توغندي ورولې دي. د برتانیا بې پلټ الوتکې په لیزر توغندیو سنبالې دي چې د وسلوالو په هدفونو حملې کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشریزې غونډې په څنګ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې، خو د شام د شخړې په سر اختلافات نه دي حل شوي. پوتین په سینټ پیټرزبرګ ښار کې د مشریزې غونډې په پای کې پرون خبري کانفرنس کې د خبرو په مهال وویل د منځني ختیځ د حالاتو بې ثباته کول ګټه نه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پوځي عمل ټینګار کوي او هڅه کوي چې د شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د مشکوک استعمال له امله د بشر الاسد حکومت ته سزا ورکړي. پوتین د غرض ویل د ملګرو ملتونو له تصویب پرته پر شام باندې هر ډول پوځي عمل به په دې هیواد یو یرغل وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په پای کې خبرې وکړې او ویل نړۍ د شام د حالاتو په اړه بې پروا نشي پاتې کېدلی. په مصر کې د لړکل شوي ولسمشر محمد مرسي په زورونو ملاتړو د دې هېواد د پوځي رژیم پر ضد بیا مظاهرې کړې دي. اعتراض کوونکو د جمعې پر ورځ په قاهره، الکساندریا، اسماعیلیا، سویز او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو چې د مصر بیرغ یې د ځان سره لګداوه مړه دي وي پوز شعارونه ورکول. یو شمېر مظاهره کوونکو د مرسي تصویرونه هم د ځان سره بیول. د مصر حکومت د اخوان المسلمین ډلې زیات مشران او پسولونو پلویان نیولي او د مظاهرو د تنظیمولو په کار یې د دې ډلې توان کم کړی دی. او د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او براډکاسټر عبدالله جان مغموم چې د مرچکی په نامه هم پیژندل کېده، د جمعې په ماښام په پېښور کې د 23 کلونو په عمر په حق ورسید او په پېښور کې پیخور سره نږدې د ارمنګي کلی کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي 40 کاله په ریډیو پاکستان کې کار کاوه او د ریډیو پروګرام مجرا یې مشهور کردار مرچکی و. عبدالله جان مغموم ته د حکومت پاکستان لخوا تمغه امتیاز هم ورکړل شوی. د خبرونو پای
بشیر غواخو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې. پاکستان د منصور دادالله په ګډون و افغان طالبان خوشی کړل. په دې اړه د یو پاکستانی کارپوه نظر مخسته
افغان حکومت هم دا غواړي چې ټول طالبان خوشی شي چې د دې هدف شوې پروسه پر مخ بوتلل دي، ځکه چې پاکستان دا هم وایي چې دوی به افغان حکومت سره د نورو طالبانو د خوشی کولو وړاندې سره مشوره کوي.
کراچی کې لزګونه مشکوک کسان نیول شوي. په اوبرید کې شپږ کسان وژل شوي هم دي. همدارنګه په پیښور کې د تیرې ورځې د 14 تازه جزئیات هم درکو. مولا سنگین زدران تیر ورځ په ډرون برید کې وژل شو. هغه څوک
یا کانی شبکې ډېر مهم کمانډان او ډېر مدن د جنگ او پکتیکا کې زما په خیر مې انداز حکانی شبکې لپاره ډېر لوی نقصان دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر میډیکل کالج جینکو ته ویلي مناسب لباس ته واغوندي.
یونیفارم چې څومره هغه څه مننه لري زما خیال دې دې کې دا انرژي په دې یونیفارم کې چې ته یو لایبرری ښه کړې و نو دا خبره خو ډېرې وړې وړې خبرې دي. په دې باندې دا انرژي د سکول زما خیال دې کوم سره چې کومه زیاتې
که تر پای را سره وې 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او شال او شمله به هم وره. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کم باندې راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې طالب کمانډر منصور دادالله په شمول نور و کسان طالب قیدیان خوشی کړی دي چې د دوی په افغانستان کې مفاهمتي عمل پر مخ په وړاندې بوتلو کې خپل کردار ولوبوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
په افغانستان کې د امن پروسه مخ په وړاندې بوتلو لپاره پاکستان نور و افغان طالبان قیدیان خوشی کړی دي. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دي چې خوشی کړی شوی طالبان قیدیانو کې منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زئی شامل دي. په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی ده چې دا قیدیان په افغانستان کې مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره خوشی کړی شوی دي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د اسلام آباد سفر پر مهال ورته پاکستان حکومت دا باور ورکړی و چې افغان طالبان قیدیان خوشی کولو نه وړاندې باور سره سلا مشوره کوي.
افغان حکومت هم دا غواړي چې ټول طالبان دې خوشی شي، او پاکستان چې په دغه بیانیه کې دا داوم کوي چې د دې هدف شوې پروسا پر مخ بوتلل دي، ځکه چې پاکستان دا هم وي چې دې به افغان حکومت سره د نورو طالبانو د خوشی کولو وړاندې سره مشوره کوي او د هغه په رابطه به دا کار کوي. نو چې آیا د دې خوشی کولو په ګام کې پاکستان واقعي چې مخلص دي او دې سره د سولې غو پروسا پر مخ تللی شي، او کله د پاکستان په نظر کې خپل ګټه او خپل مفادات دي.
طاهر خان زیاته کړه چې پاکستان د دین وړاندې کم طالبان قیدیان خوشی کړي وو، نو په هغه افغان حکومت خپل اندېښنې سرګندې کړې وي.
افغان حکومت چې کم شپږویش کسان خوشی شي وو، د هغه په اړه باندې هغه دا خبره کوي چې دغه پروسه نیمګړې ده، او د هغه په نظر ځکه نیمګړې ده چې هغوی کم تمې وي چې دغه کسان به د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. خو هغه اوس دا خبره کوي چې دغه رنګ یې نه ده شوی، نو بیا هغوی دا پاکستان سره په دې باندې موافقه شوې وه د فروری په سرمشریز کې چې په هغه کې دا صلاح شوې وه چې پاکستان کله آینده طالبان خوشی کوي، نو افغان حکومت ته به د وړاندې نه د هغوی په اړه معلومات ورکوي چې دا کار هغوی ته هم ګټه وکړي او سولې پروسه پر مخ بوزي.
یاد دی وی چې پاکستان حکومت د دین وړاندې هم شپږش افغان طالبان قیدیان خوشی کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پېښور سره نږدې کوهاټ روډ باندې متنو سیمه کې بېګا د شپې ناوخته د نامعلومو وسلوالو ډزو کې اته تنه مړه او یو ژوبل شوی دی. پولیسو ویلي چې د وسلوالو شمیره د شلو پنځه ویشتو په منځ کې وه. دوی د عزت آباد په نوم یو چوک ته راووتل او ناڅاپي ډزې شروع کړې چې پکې دغه خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د پولیسو په وینا حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار شبیر جان را لېږلې راپور ته.
دا متنو د بیگانه پیخې په حق لباندې د متنو تانه یو چرواکی سب انسپکټر عبدالبصر مشال یړو ته ویل چې بیگا د شپې گلزار چوک عزت آباد سیمه کې پیخ هغه وخت راغته شو کله چې نامعلومه وسلوالو اول د سورلو گاډي د اودرولو لپاره د سړک غاړې بمی چودنه وکړه، او د هغه ورسته د لاسي بمونو راکټ ټانچرو او د هر قسمه وړې او درنې وسلې سره په گاډو ډز شروع کړي، چې په نتیجه کې په دغه گاډو کې نه سورلو سره سره لاروي هم د دغه ډز ښکار شو او ته تنه پکې مړ شو. ولې دوی دا هم وایي چې د پولیسو په جوابي کاروي کې وسلوالو ته هم مرګ جوړه اوریدلې ده، خو ولې وسلوالو خپل جوړل عمړي د ځان سره یوړل او په تیښته کې بریالي شو. د ډز او چودنې وروسته د پولیسو سره سم مقامي امن لخکر غړي هم راووتل او وسلوالو باندې جوابي کاروي شروع کړه. د متنو امن لخکر مشر درویش مشال لیډو ته وویل چې د بډابیرې متنو تاپمومن او ماشوخیلو ټول امن لخکر راووتل او پولیسو سره اوګه په اوګه د دغه وسلوالو مقابله وکړه.
دا پی هوښو انو موږ ټول چې کوم د متنو لخر دی هغه عمر وو ته کوم د مومن دا وړبيري او مشخير دا کوم لخر چې کوم ټول ورسره سوګه پوګم کار کو دي سره کنه.
یاره هغه طرف نه هو کوم اسکه چې شپېتونه اخوا کسانو کنه، بلکې دې کوم څنګه راځي دی په خپل پلان راځي تقریبا سلور هیڅ کی سلور هیڅو کی دی راشي نو لومبه راکټ هم استعمال کی هم غټه وسله ډی پټنګ ورته وای چې هغه هم استعمال کی او ګنټ کو ورته وای چې هغه هم دې ټول استعمال
نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د امن په ځای کولو لپاره باید امن لخکرې مضبوطې کړي شي، خو ولې د حکومت لخوا دوی ته هغه رنګ پاملرنه نه کیږي څنګه چې پکار ده. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دوی مرستې او ملاتړ وکړي، ځکه چې د امن لپاره دوی د ځانونو قربانۍ هم ورکړي دي.
نم کو او بار بار دا وایو چې موږ مضبوط یو د علاقې به ان شاء الله بچوي، ولې قدیزم هم دا چې پکار دي جديده حکومت یې مضبوطی کی د علاقې مضبوطه کی نو ان شاء الله زه ولې دا یقین دی یعنی ورکوم ګارانټي ورکوم چې هیڅ قسم ورانه هیڅ قسم شربسن بدی خانه راځي کراځي نو دمبه بچ کم دي زموږ سره مخکیږي او موږ ان شاء الله دا غي مخنیوي کو.
یادونه ولدا چې بیګا یو بل پیخه کی د پیخور اشنغره بازار کې د اشنغره پولیس سټیشن دننه د موټر سایکل چودنه هم شو، چې پکې 15 پولیس والو په شمول وټنه جوړل شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تاسو د پیښور د متنو سیمې د پرونی پیښې تازه جزئیات واوریدل. هلته په اسلام آباد کې پولیسو د خفیه ادارو په مرسته د یو کور نه په زیات شمیر کې بارودي مواد او وسله ترلاسه کړې ده، او دې دوران د دوو زنانو په ګډون 15 تنه هم نیول شوي دي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال لیډیو خبریال ریاض موساخیل راپور کوي.
د ترنول تانه یو پولیسوالا مشال ریډیو ته د خپل نوم نخ پرولو په شرط وې چې بیګا د شپې د خفیا ادارو سره په ګډه د خیابان کشمیر G15 په سیمه کې په یو کور چاپو وهله. د کم د تاخانون چې په لویش میر کې بارودی مواد او وسله برامت شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې دغه کاروای کې دوه زنانه او درې سړي هم نیول شوې دي، د چا تعلق چې د کلدم تنظیم سره کې دي شي. هم دغه تانه یو بل اهلکار مشال ریډیو ته وې
هغه معلوم نه هو سکتا کې ان لوګو کو کها
ٹرانسفر کیا گیا ہے لیکن
منگ تدا پت نشتا چدغ کسان یہ چرتا لے گلی دی خدا دا چبیگا یو کامیاب کاروائی شوی دا چپکی چاودن کی مواد ڈیٹونیٹر ریموٹ کنٹرول وائرلیس دستی بمونا تمانچی او کلاشنکوف برامد شوی دی تدے نزیات معلومات منگ تنشتا او بلدا چی منگ تا دا اعلی چارواکو لخوا دا معلومات ورکولو اجازه هم نشتا
جو ہائی کمان ہے اس وہاں سے اجازت بھی نہیں ہے
دد په خبره اعلی چارواکی دا وخت پلټنو کې مصروف تھی او ډیر زربا معلومات مطبوعاتو سره شریک کړي یاد دی وی چې سورز وړاندې هم د اسلام آباد د باراکو سیمه نه د چودون کی موادو ډک موټر نیول شوی وو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
په کراچی کې بیا امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې 15 مشکوک کسان نیولې دي د دې ترڅنګ په دغه ښار کې د بدامنۍ پیښې لا هم دوام لري او جمعې په ورځ دوامي نشتر پارټۍ د یو ځایي مشر په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي زموږ همکار ظفر کریمی د کراچۍ نه راپور راکوي
د رینجر ځواک د ویان لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی په تیرو دوه ورځو کې د کراچۍ ښار له بیلابیلو برخو څخه امنیتی ځواکونو 15 مشکوک کسان نیولې دي د اعلامیه تر مخه په نیول شوو کسانو کې د سیاسي او ناقانونه ګرځول شوو ډلو ځینې غړي هم شامل دي بلې خوا ته په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ پیښې روانې دي د ژغورنې ادارې وایي په دغو پیښو کې په تیرو 44 ساعتونو کې د عوامي نېشنل ګوند د ځایي مشر لال درویش په ګډون شپږ کسان د خار په بیلابیلو برخو کې وجل شوې دي د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي وجل شوې تن د دوی د ګوند د فرنټیر کالونۍ د واټ صدر او د دغه ګوند د صوبایي مشر سنیټر شایسید نږدې خپلوان وو د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبایي مشر شایسید وایي د دوی په ګوندي ملګرو د ټول ټاکنو څخه د مخه حمله شروع شوې دي او دا سلسله لا هم روانه ده چې له امله یې په تیر یو کال کې د دوی د ګوند 40 کسان وجل شوي او د دغه ګوند په سلګونو دفترونه تړل شوې دي
مونږ اوس هم هغه مسله چې کوم پرون و زموږ هم هغه دفتر بندې دي مونږ هغه ځای کولاو نشو خپل پارټي نشو چلولای مونږ دفتر نشو کولای مونږ آزادانه مونږ ته هیڅ اجازه نشته نه د الیکشن نه مخکې او نه د الیکشن نه پس بنیادي ځواک زموږ مین مرکز دی هغه ته چې مونږ په خطر باندې په تکلیف باندې په مشکلاتو باندې زموږ ټوټل حالات خلاص نن چې کوم پارټي حکومت راځي په حکومت کې کېناسي زه تا ته دوام چې دا څه خلک چې پلانو سیاسي پارټو ملیټن موږ راځو زه تا ته چې ملیټن وینګ ته سیاسي وینګ خو د مرکز ته راځي
شایسید په صوبایي حکومت تور ولګاوه چې دوی د کراچۍ د پښتون ولس ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند د غړو او مشرانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلي دي بلې خوا ته ام کیو ام ګوند د نیټو کنټینرونو د مبینه غلا په قضیه کې د فریق جوړېدو اعلان کړی دی د یاد ګوند رهنما او پخوانی مرکزي وزیر بابر غوري تیر ماښام په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل د امریکایي سفارتخانې د دې اعلان وروسته چې د دوی یو کنټینر هم نه دی ورک شوی دا خبره په ثبوت ورسولا چیزنی قوتونه د ایم کیو ایم په ضد دروغجنې پروپاګاندا کوي دی وای مخکې هم په ایم کیو ایم د جناپور او مهاجر لیبریشن ارمی په نوم د ځواک د جوړېدلو تورونه لګیدلې دي څو ورځې مخکې د نیټو د 9000 کنټینرونو د ورکېدو پروپاګاندا وکړل شو امریکا چونکې دا خبرې رد کړې او وضاحت یې هم کړې ده نو اوس دغه خلکو ته پکار دي چې ولسنا بخنه وغواړي دوی یوازې د بابر غوري سپکاوی نه دی کړی د ټول ماجر قوم توهین یې کړی دی یاد دیوی د سپریم کورٹ په حکم د کراچۍ له بندرګا څخه د نیټو فوجونو ته د 9000 کنټینرو د مبینه ورکېدو په اړه پلټنې دوام لري په کراچۍ ښار کې دا پیښې په داسې مهال رامنځته شوې چې په دغه ښار کې له اوږدې مودې راهیسې د روانې بدامنۍ په ضد د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې درې ورځې وړاندې د مرکزي کابینې خصوصي غونډه شوې وه په دغې غونډه کې د کراچۍ د امنیت لپاره رینجر ځواک ته د واک سپارلو ویل شوي دي که څه هم صوبایي حکومت تر اوسه په دې لړکې نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی خو د رینجر ځواک لخوا په دغه ښار کې د مشکوکو کسانو په ضد عملیات دوام لري ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پایلټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې او مهم قومندان مولا سنگین زدران د سونور وسلوالو سره یو ځای وژل شو نوموړی امریکا ته مطلوب هم زموږ همکار د مولا سنگین زدران په اړه دا راپور جوړ کړ
د ځای خلکو په وینا په دغه برید کې افغانی نژاد مولوی سنگین زدران، ابو دوجان خراسانی، محمد بلال خراسانی، زبیر الموزی او دوا ځایی طالبان ارشد او اجمل وژل شوي ول، چې د دوی په وینا تېره ورځ په میرانشاه بازار کې د جوماتونو په لوډ سپیکرو د مولوی سنگین د وژنې او جنازې وخت ټاکل کېدو اعلانونه وشول، او بیا د دوی جنازې د جمعې مونځ نه پس په تبلیغي مرکز میرانشاه کې 2 بجې ترسره شوې. مولوی سنگین زدران د حقانی ډلې څومره مهم قمندان و، او د وژنې سره یا دا شبکه ته کم نقصان واوړېدو. دا مو د قبایلي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل.
یعنی شبکې ډېر مهم قمندان، خاص طور باندې پکتیکا کې طالبان د اسلامي امارت د افغانستان لپاره د پکتیکا د نظامی چارو مشر هم، او ډېرې مودې نه د جنگ کو پکتیکا کې. زما په خیال باندې دا د حقانی شبکې لپاره ډېر لوی نقصان دی. دا د هغه ځای نیول دومره آسان کار نه وي. سموده خو به واقعا دوی ته نقصان کېږي، دوی به هغه شانتې عملیات نشي کولی څنګه چې مخکې کول. خو دا نه ده چې دوی عملیات په
مولوی سنگین زدران د حقانی شبکې ډیر مهم او مشهور کمانډر ګڼل کېده، او په شمالي وزیرستان کې د نوموړي ګروپ د سنگین ګروپ په نامه مشهور دی. کسا هم نوموړی د حقانی ډلې مهم کماندان و، خو په شمالي وزیرستان کې یو ځانګړی پیژنګالی لرله. نوموړي په اړه ځایي خلک وایي چې ګوریلا یا مخامخ جګړه کې ډیر مهارت لرلو. سنگین زدران په اړه ځایي خلک وایي چې د شمالي وزیرستان ځنا مهمه کمانډرانو سره د دوی د نرمې رویې په وجه اختلافات لرل، چې نوموړی ډېر سخت دریځه و. د نوموړي تعلق د افغانستان صوبه پکتیا زدران علاقې سره دی. مولوی سنگین طالبانو د صوبه پکتیا والی یا گورنر هم ټاکلی و. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د پاکستان پر ځای افغانستان کې زیات بریدونو ته توجه کوله. امریکا انتظامی اگست 2011 کال کې سنگین زدران نامه د ترهګرو په لیست کې شامل کړه، چې د سر قیمت یې اول 2 لکه او وروسته 15 لکه ډالر کې خودو. مولوی سنگین امریکا په افغانستان کې اتحادي ځواکونو خلاف حملو کولو او په سلګونه غیر ملکی جنگیالي افغانستان ته داخلولو باندې تورن کړی و.
تاسو زموږ د همکار راپور اورید. د خیبر میډیکل کالج د کونکو د کالج انتظامی لخوا پر دوی د ډریس کوډ یا د لباس د ضابطه د نافذولو خلاف مظاهره کړي. د لباس ضابطه لمخې د نورو ترڅنګ به د خزینه د کونکو لپاره د خبر هم لازمی وي چې لوپټه به هم پسره وي. او د خیبر میډیکل کالج پرنسپل ویلی دی چې په کالج کې د ډریس کوډ یا د لباس د ضابطې نافذولو موخه دا ده چې د غریب او مالدارو زده کوونکو ترمنځ فرق ختم شي. زموږ همکار اسرار مومن په دې اړه راپور جوړ کړ.
د خیبر میډیکل کالج د کونکو د کالج انتظامی لخوا پر دوی د ډریس کوډ یا د لباس ضابطې د نافذولو خلاف مظاهره کړي. د کالج انتظامی له مخې په دې لړ کې دوی نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. خزینه زده کوونکو ته ویل شوی دی چې د تیز سور رنگ کمیس او سپین پرتوک سره به لوپټه هم اچوي. د خیبر میډیکل کالج یو زده کوونکی جواد محمد زئی په دې اړه مشالې ډو ته صدا سی ویل.
جنکو د پاره خپل ډریس کوډ راغلی دی مرون کلر او سپین کلر، مرون کلر شرټ او سپین کلر شلوار، او دغه د پاره د الکانو د پاره سپین کلر کپڑے ابایا کې ان کیس جنکی راځي هغه وایټ کلر ابایا کې راځي، سپین کلر ابایا کې. او که الکان دي کوم نه داړي کې داړي دا هغه دي کوم نه ګیره ساتي هغه هم دا خپل مرزي دا بل دي کوم نه پټکی پټکی راوړي امیران ټایپ خلک دي کوم دي کوي پټکی راوړي نو هغه هم دا خپل پخ دا دي دا وایي کوم نه زمونږ په سټوډنټانو دور دي پروټیسټ وکړي د اگینست یونیفارم اور پل کوشش یو کا خو بجار دي کسان دي کوم دي نو هغه د یونیفارم ایکسپټ کو اور الټیمیټلی دي کوم دي نو زیات تر کسان سرندر وک اور اوس دي کوم دي نو دا ډریس کوډ لاګو شو دي یوازې په خیبر میډیکل کالج کې نه دي نه علاوه لکه زمونږ پرنسپل دي کوم دي خیبر میډیکل یونیورسيټي کوم دا وون پرنسپلان دي څه هغه دي کوم دي هیډ دي نو هغه دي کوم دي نور ته هم دا ویل چې تاسو په خپل کالج کې دا امپلیمنت کیږي.
د خیبر میډیکل کالج انتظامی وایي چې د لباس ضابطې نافذولو وړاندې دوی د زده کوونکو لمن او پلانونو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي، خو د پېښور اسلامي کالج وایس چانسلر ډاکټر نور جهان چې خپل لور یې په میډیکل کالج کې زده کړې هم کوي د حکومت د دغه ګام سخت مخالفت کوي او وایي
یونیفارم چې سمه دی هغه فرنیز مانا نه لري. زما خیال دی دا دې چې دا انرژي په دې یونیفارم کې کېږي که چېرته یو لایبرري ښه کړی وه که چېرته یو نوی سبجیکټ انټروډیوس کړی یو لایبرري یو چې کومه دې لیبورټري ښه کړی وه دې ته څه چې کومه دې داسې ورکشاپ داسې ټریننګ ورکړي وو چې د کم انرژي کم پیسہ یا څه شی په دې کېږي ٹھیک ہے جی. نو دا خبر خو ډېرې وړې وړې خبرې دي په دې باندې دا انرژي کول زما خیال دی دې کوم سره چې کومه دې زیاتې دي.
د میډیکل کالج د ښوونکي جواد محمد زی وایي د کالج پرنسپل نور ایمان ورته ویلي دي چې کوم زده کوونکي ډریس کوډ یا د لباس ضابطه ونه منله نو پراتلونکي کې به ورته ډېرې مسلې وي.
کسان جی گندے اگر ود آؤٹ یونیفارم بغیر یونیفارم را دے دی پرنسپل خپل کوشش کرے دے باقی دخل کو خپل اور اگے ویلنگلی ایکسیپٹ کئی تو خوشحالی سے منی نوٹک تھا او کنے منی نا اگا ہم دا ہوئی مطلب فیوچر کے دا مستقبل کے باغوی تے نتائج بہت رہو جے کہ زمو پرنسپل دے لہ سروے لی دی چے لو بتا اس تا سروے ہم نو خطاس تے ریزلٹس مخ کے روزی یہ ایک میز چ لگا مطلب تا دے ہو جاب نفس کے گندے نور ار سے کرے نو بتا اس نہ دے بدل اخلم
دے خبر میں میڈیکل کالج او پرنسپل نور الایمان لا ایکسپریس ٹریبیون سره په خپل خبرو کې ویلي دي چې په کالج کې د ډریس کوډ یا د لباس ضابطه نافذولو مخه د غریب او مالدار زده کوونکو ترمن فرق ختمول دي خو کارپو خادم حسین له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د خبر پښتونخوا حکومت لخوا د دغه ګام مخه د سخت دریځي مفکورې ته و د ورکول او د روخان فکرې مخه نیول دي.
مهمه خبره دا ده چې په زور په چا باندې اخلاقیات ماتې سکول کا آغا ځوانان دي الکان دي کې چې نه کوي دي کلوي دي او کواړه دي که تاسو سوچ کوئ دې کې څه فرق دی که تاسو دا ومه دې کې څه فرق دی چې په وزیرستان کې تحریک طالبان یو قسمه ډریس کوډ نافذ کوي دی کپڑو یو نظام نافذ ای بیا په خیبر ایجنسی کې لشکر اسلام نافذ کوي او بیا په خیبر میډیکل کالج کې خیبر میډیکل یونیورسيټي کې د خیبر میډیکل یونیورسيټي انتظامی نافذ کوي.
خادم حسین زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا لومبه په تعلیمي نصاب کې د وامي نېشنل ګوند په مشرۍ د کړو اصلاحاتو ختمول او اوس بیا په خیبر میډیکل کالج کې د لباس ضابطه نافذول دا هغه کارونه دي چې مخې د پښتنو د ټولنې پرمختګ مخنیولې.
د اسرار مومند راپور مورید د قومي سلامتي پالیسۍ او ملک ته په ورپیخو مسلو د غور د پاره حکومت دروانی میاشتې په نه منیټه ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده. غونډه ته سیاسي ګوندونه په کم نظر ګوري په ډېره تفصیل زمونږ د همکار ریاض موسی خیل نور.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق د دې خبرې پخلی وکړو چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه ټولګوندیزه غونډه رابل شوې ده چې پکې به د خارجه پالیسۍ او معیشت په ګډون ملک ته په ورپېخو مسلو غور کیږي. د دې وینا وا
کوشش یې کې وو پارټیاں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کے سربراہوں کو بلایا جائے.
زمون کوشش دارے چې هغه ګوندونه سوچ پارلیمان کې موجود دي د هغه مشران راغوښتي شي او د متعلقه ادارو مشران او وزیر اعظم به هم التوی او د هغه پوړان دی به د قومي سلامتی مسوده کې خو دي شي که سو غواړي نو کولی شي هغه کې بدلون وکړي او دا شان به بیا دغه حتمی مسوده د پارلیمان نه منظور ولې شي چې ورسره به د دې آئینی او قانوني حیثیت پیدا شي او بیا به هغه عمل درآمد هم کولی شي
اور اس کی ایک آئینی اور قانونی حیثیت بھی ہو جائے اور پھر اس پر عمل درآمد ہو.
دغه په خبره داخله وزیر چودري نثار علي خان د غلړ کې ټولو سیاسي ګوندونو سره تماس نیولې او دوی ته غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو بل طرف ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنديار علي خان د غونډه کې د ګډون نه معذرت کړې ده. د ګډون نه کولو وجه چې کله مشال ریډیو هم د دغه ګوند د غړې او د قومي اسمبلې د پخوانی ممبر یې بشرا ګوهر نو پوښتلانو دی وې
د عوامي نېشنل پارټي ټول تنظیمونه په 31 اگست باندې ډیزولف شوي دي. اسفنديار خان ته چې چودری نثار فون وکړ نو هغه ورته دغه خبره کړې ده چې تاسو حاجی عدیل صاحب ته کانټاکټ وکړئ. هغه دې وخت د پاتای داسې فیصلې هغه کولی شي چې په دې کې ګډون وکاو او څوک وکړي هغه نامینیټ کولی شي چې ټول پارټي ارګنایزیشن ډیزولف شول نو د سنټرل صدر او دا ډیزولف شول.
دا دارنگ عمران خان هم د ټولګوندیزه غونډه نوړان دی د وزیر اعظم او پوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره د ملاقات شرط ایښی دی. په دې حق لراتا د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی ممبر علي محمد خان وی
عمران خان چې دا خبره کوم کړو نو دغه مقصد دغه دا و چې مخکې د ډېر شي پی سي شوی دی او دغه اس اصوات او یو د نشستن ګوستن برخاست ریزلت یې راوونو د مقصد د عمران خان دا و چې تاسو اي پی سي وغیرہ کوي نو تاسو ریزلت اورینټډ گفتگو کې نه زله کتا کنفرم کوو غواړم چې د اي پی سي بخښ ریزلت سیل
د ذکر وردا چې د دین وړاندې هم جمعیت العلماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند دوه ځله ټولګوندي غونډه را بللی خو د هغه څه قسمه نتیجه مخیتان ندی راغلی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه ده. بشیر ګواختر ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان وای د افغانستان د سولې د بهیر د ښه پر مخ بیولو لپاره یو افغان طالبان قیدیان خوشی کړی دی. په دوی کې منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زی شامل دي. خو پاکستان د افغانستان په خوښه باندې د ملا عمر مرستیال ملا برادر نه دی خوشی کړی چې افغان حکومت یې څو څو وار غوښتنه کړې ده. پرون پېښور سره نږدې کوارټ روډ باندې متنوع سیمه کې بېګا د شپې ناوخته د نامعلوم وسلو والو ډزو کې خواوشا ات کسان وژل شوي. د پولیسو په وینا خواوشا په 500 څخه تر شپېتو پورې برید کوونکو په ګلزار چوک کې ناڅاپي ډزې او بیا د لاسي بمونو برید پیل کړ. بیګا اسلام آباد کې پولیسو او د خفیه ادارې اهلکارو له یو کوره چاودیدونکي مواد، وسله او 15 کسان نیولې دي. پولیسو ویل دي چې نیول شوو کې دوه ښځې هم شامل دي. او چارواکي وایي کراچۍ کې د رینجرز ځواکونو د بدامنۍ د جوړولو په تور خوشا 25 کسان نیولې. د رینجرز ځواکونو په خبر پاڼه کې راغلي چې د دوه ورځو په مهال دي نیول شوو کسانو کې د سیاسي ګوندونو او غیر قانونه ګرځول شوو ترهګرو ډلو غړي هم شامل دي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي الله همدی امر سواد کې د طالبانو په ډزو سختې ژوبل شوی ملالی سوزی پرون د 2013 کال لپاره د کوچنیانو د سولې نړیوال جایزه واخیسته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شلو سترې سنتي هیوادونو د مشري غونډې په څنګ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې خو د شام د شخړې په سر اختلافات لا هم نه دي حل شوي. په مصر کې د لیرکل شوي ولسمشر محمد مرسي په زورګونو ملاتړګونکو د دې هیواد د پوځي رژیم پر ضد د تیر په شان بیا هم مظاهره کړې.
بشیر غواخو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو. ګولایا زرته د نړۍ رنګونه او انیسا جمال شال او شمله خبرونه وړاندې کوي. دواړه خبرونې پر لپسې توګه باندې اورېدل شي.
دا مشال رادیو ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. نننی پروگرام کې مودله د نړۍ له ګډ پډنه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبر کوم چې د ډنمارک یوې کمپنی په انټرنیټ د خلکو نه په مریخ سیاري د اوسېدو لپاره درخواستونه غوښتي دي. د mars1.com نومي ویب پاڼه باندې یو ویډیو هم پرته ده چې پکې په مریخ سیاري د اوسېدو لپاره خلکو ته ویل شوی دي.
The future of our species was now as much in space as it was on Earth. 44 years later, we're approaching the dawn of a new era, one that is characterized not by rovers and probes, visits or short stays, but by permanence.
د مارس 1 فاونډیشن د ویب پاڼې تر مخه په 2023 کال کې به په مریخ سیاره انسانان په مستقل توګه د آبادولو پلان لري. مریخ سیاره ته د تګ د وړاندې په دغه سیاره به انسانانو لپاره جونګړي هم جوړوي او بیا به هر دوه کاله پسته نور کسان دغه سیاره ته لیږي. دا ویب پاڼې د شمیرو تر مخه 100,000 پورې کسانو خپل درخواستونه ورکړي دي چې په مریخ سیاره ټول ژوند تیرولو لپاره تیار دي. د مارس 1 فاونډیشن مشر بیس لانس ډراپ د دې مشن خو په 1990 کال کې کتلی وو. دی وای په لومړی پړاو کې به مشکلات وي چې په دغه سیاره کورونا جوړول وي او د استوګنې قابل کول وي. د دې په خبره دا یو طرفه سفر به وي چې یو ځل مریخ سیاره ته ورسیږي نو بیا به واپسی نه وي. دا غو تاسو واوریدل چې په مریخ سیاره د انسانانو د آبادولو منصوبه روانه ده. بلخوا ساینسدانان وایي چې کیدی شي د ژوند شروعات د ځمکې نه بلکې د مریخ سیارې نه شوي وي. د نوي تحقیق نه دې خبرې ته تقویت ملاویږي چې په ځمکه د ژوند شروع کېدو نه اربونه کاله وړاندې مریخ سیاره د ژوند لپاره یو غوره ځای وو. د دې نظریې تفصیلات پروفیسر سټیون بینز د ایتلی په فلورنس ښار کې په یوې غونډې کې ورکړي. د ده په خبره زیات امکان دی چې ژوند په مریخ سیاره شروع شوی وي. په خوا د مریخ سیارې سطح وچه وه او آب و هوا یې د ژوند تیرېدو لپاره هم سازګاره وه. په اسپین کې هر کال د ټماټرو د وشتلو کلنۍ میله کیږي او د نړۍ له ګډ ګډ نه به زرګونو سیلګري په دغه میله کې برخه اخستو لپاره سپین ته ځي. خو دا ځل د اسپین حکومت په دې میله کې په برخه اخستونکو فیس لګولې دي. د اسپین چارواکي وایي چې د ټماټرو د وشتلو په میله ډیر لګښت راځي او دا وخت هیواد یې د کورونو لاندې دی نو ځکه په دې میله کې په برخه اخستونکو فیس لګولې دي. د ټماټرو میلې کې زیاتره ټکټونه د آسټرالیا، جاپان، برتانیا او د امریکا سیلګري اخلي. مقامي اوسیدونکو لپاره 15,000 ټکټونه مختص کړی شوي دي. د ښار میر وایي له تیرو 8 کلونو راهیسې د دې میلې په وجه ډېرې مسلې راپورته شوي دي او په دې میله کې په زرګونو کسانو په برخه اخستلو کې دوی ته مشکلات وي. ساینس نومي مجلې کې محققینو په گرین لینڈ چې د واوري نه ډک هیواد دی د واوري لاندې د لوی کندو د موندلو انکشاف کړی دی. د دوی په خبره د واوري لاندې 1.5 کیلومتره اوږده او 8.5 متره ژوره د کندې سلسلې موندلې ده. ساینسدانان وایي د واوري له کبله دغه ژوره اوږده کنده پټه وه. ساینسدانان په دې اندې له میلیونو کالو راهیسې دا راز د واوري لاندې پټ دی. ساینسدانان وایي په روانو ورځو کې به په دې اړه نور تحقیق وکړي. په نړۍ کې فلاحي ټولنې د امداد راغونډولو او شعور را بیدارولو لپاره د فلمونو او نورو مشهورو خلکو مرسته اخلي. خو د امریکا یو ریاست ساوت ډیکوټا گورنر په خپل د دې مقصد لپاره میدان ته راوتی دی. د ساوت ډیکوټا گورنر 80 کلن ډینیس ډوګار د ماشومانو یو فلاحي تنظیم لپاره د امداد په غرض سکای ډاو یا هوای ټوپ وهلی دی. د گورنر د هوا نه ټوپ کتو لپاره یو شمېر خلک دې ځای ته راغونډ شوي وو. او وس درته د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان یو سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل سره خبري دراورو. سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل په ورکوټي والی کې د سندرو سره شوکو او د سخت مخالفت باوجود یې سندري ویلي. دی وای
مو بج د ګلو کرن ردل او د سندر غوډي مې ردل د دې وجه نه مول کډر وخت نشو کو سره او بیا تعلیم تعلیم سره سبق سره سره به مو دا غلش کول شو تریم وکړه دا داس یو فوند لکه مکنتیس بس دغه فوند ځخې زون تک بینو نه مشتد کړی.
عبدالرحمن درپخیل دغه فن د اکثره شوکیه سندرغاړو په سیر په نیمه لار کې نه پریخو بلکې د موسیقۍ خخه استادانو نه زده کړې وکړې چې په نتیجه کې نن سبا په پښتونخوا کې د یو ښه سندرغاړې په توګه پیژندلې شي.
بینو نه بر جسو کله د رجو بیا ماته یو ستوزو ته داسې کار وکړي ځان سره نزدیک کیږي دغه ته استادانو سره بیا هغه ماته استادانو شیل الله تعالی دوی بخشي اوس خو درې وړ مړدي استاد لال خان چې بوتل پاکستان کې نامی ګرامی د پاپ بونو کې محمد نواز ور فخری او استاد دل فراز جی کې نیاز بیا دې سره مو د قاعده شو ګرځي وکړه نو بس الحمدلله دې په برکت باندې دې په دوه نن زه دې دې تر وګلم خاص کر د غزل د پر سپیشل د غزل د پر وګلم چې په بنه شه د غزل تربیت ته وزیرستان خلک خدا سي دي چې هغه ډېر مل د غزل سره غنه د لکام د فوک غنه سره ډېر جوت شوق دا پیغه باندې پیږي او مخبل جوت شوق د غزل سره دا ودول ته مشله د مو سوزون چې او مو کوشش مو چې راځي په د پن شه نه راځي اضافه وکړه
جانان چې کلا کل ګور لندې آیا وسن تیر
داود شمالی بودرستان یو ځوان سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل چې مشال رادیو سره خبرې کولې. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې فلم دی بٹلر په لومړی نمبر دی. په دویم نمبر مزایې فلم وی آر دا میلرز دی. دی فلم 90 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم دی مورټل انسټرومنٹ دی چې د 14 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. او په دریم نمبر فلم دی ورلدز اینڈ دی چې د 8 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اکټر رابرټ ډینیرو نوې فلم دی فیملی با د ستمبر په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې رابرټ ډینیرو یو مافی کورنۍ سره تعلق لري او د امریکا نه فرانس ته کډه شي.
Nothing special, no.
Kids, cool.
Yeah, you know, they always adjust better than we do.
You're a maniac.
Thank you.
Do you know where I might find him?
Who knows what's going to happen to you and your family when they find you?
You're here to make sure that don't happen, right? I mean, that's your job.
Try not to make my job impossible.
You're insane.
I know.
د هالیوډ دوه مشهور اکټرانو هو جیکمن او د جیک ګینی هال نوې فلم پریزنرز بعد د ستمبر په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې جیکمن لور لا درکشي او جیک سره د لور د لټون لپاره خلی ځلې کوي.
Happy Thanksgiving.
Happy Thanksgiving.
Anna, wait until we're invited.
Oh, for God's sake, look at the hell in here.
What?
He actually sings in the shower. It's a whole
I do not.
Yes, you do.
Can I take Joy to our house?
Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
Where are your sisters?
I can't find them.
Anna? Joy?
Wait, I checked the entire house. They're not here.
Dad, there was this RV, and they were playing on it. We thought there was someone inside.
You wait here.
Let me go. I couldn't find them!
Detective Loki.
Do you have children, Detective?
I'm going to find your daughters.
د هند سره به مشهور اکټر عرفان خان نوې فلم دی لانچ باکس په د ستمبر په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. په فلم کې عرفان خان په یو دفتر کې کار کوي او په تیر وطن سره یو لانچ باکس ورته روزانه راځي. دا یو رومانوي فلم دی.
کل خالی ڈبا بھیجنے کے لیے آپ کا شکریہ. ویسے وہ کھانا میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بنا کر بھیجا تھا اور جب ڈبا واپس آیا تو ایسا لگا کہ گھر آ کر آج وہ مجھ سے کچھ کہیں گے. کچھ گھنٹوں کے لیے سوچنے لگی کہ دل کا راستہ واقعی پیٹ سے ہو کر جاتا ہے. ان گھنٹوں کے بدلے آج بھیج رہی ہوں پنیر, میرے ہسبینڈ کا فیوریٹ. ایلا
آنٹی, یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے یہ چٹھی وٹھی؟
ایلا تھینک یو تو بنتا ہے نا,
تو یہ راجیو کو چلا گیا تو.
ہاں تو اچھا ہے نا, کل راجیو نے کسی اور کا کھانا کھایا اور اسے پتا بھی نہیں چلا, آج تو اسے پتا چلے.
اور کچھ لکھوں کیا؟
کوئی ضرورت نہیں, شاٹ اٹ اپ.
د هند سینما نوې فلم چنائی ایکسپریس پر باکس آفس کې شاوخوا ټول ریکارډونه مات کړی دي. د هند سینما مشهور فلمی اکټر شاهرخ خان چنائی ایکسپریس یوازې په هند کې د 2 ارب او د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د دې فلم ډایریکټر روہت شیٹی دی او دپیکا پاریگون هم پکې کار کړی دی. دا یو مزاحیه رومانوی فلم دی. فلم چنائی ایکسپریس د رپورټونو تر مخه په ټوله نړۍ کې د 40 ارب روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند سینما په تاریخ کې فلم چنائی ایکسپریس تر ټولو زیات کامیاب او بار کون کی فلم جوڑ شبے دی.
مائی سیلف راہل, 40 سال کا ہو گیا اور نارملی اس ایج تک ہر کسی کی لائف میں ایک آدھا بڑا ٹوسٹ تو آ ہی جاتا ہے. میری لائف میں بھی ایک ٹوسٹ آیا, بہت بڑا ٹوسٹ جس سے میری لائف ہی بدل گئی.
کے ساتھ جو ہوئی تم اس کا سولو وٹنس,
इसलिए तुम हमारा साथ कुंभन गांव चाहती चेन्नई एक्सप्रेस ले। कुंभन एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है। इस यू नो पेरिय तलाई
टीचर
इल्ले डॉन
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې ایس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو ایس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ستړي مشه په کلتوري خبرونه شالو شمله کې درته هرکلی وایم. په نننۍ خبرونه کې درته د حجرې یا د ډیرو په اړه معلومات درکو. حجرا غزه دی چې پښتانه الته د ملمنو پالنه کوي. الته جرګې جوړیږي او همدا حجرې یوازې د مشرانو د ناستې ځایونه نه دي، بلکې الته ځوانان د مشرانو څخه زده کړې کوي. په مختلفو مسلو خبرې کیږي، شعرونه ویل کیږي او د ټنګ ټکور محفلونه جوړیږي. د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې لیکوال او تاریخ پو نور الامین یوسفزی وایي ځینې تاریخ پوهان په دې باور دي چې د حجرې پخوانی نوم اوتل و. نوموړې زیاتوي
په ابتدا کې دتا ندی نوم حجره نو ځنې پوهان او ځنې مورخین خو چې دی اول نوم حجره او حجره نو حجره خو زما د معلومات تر مخه د دې رومبه د دې نوم اوتل او اوتل کې به اکلان کې ناستل لکه مشران به کې ناستل لږه ولا اوتل نو مخه دا اوتل د دې نه راوته.
نور الامین یوسفزی د حجرې تاریخ په یونانی او نورو کلتورونو کې بیانولو سره وایي چې حجرې په نورو قومونو کې هم وي، خو د پښتنو په کلتور کې دا یو ځانګړی حیثیت لري.
نو اصل روایت دا دی چې پخوا په یونان کې هم د حجرو په شان ادارې وې او د دې نه علاوه چې د یونان نه پس بیا په برتانیا کې هم یو زرګونه کاله مخکې یعنی زر یو نیم زر کاله مخکې هلته هم داسې ادارې وې چې خلک به پکې یو ځای کې ناسته. په عربو کې هم او د دې نه علاوه چې کوم دی نو زمونږ د پښتنو حجره چې کومه ده په کوم شکل کې چې موږ استعمالو نو زما خیال چې دومره ملټیپل یوز بل یو قوم نه دی کړی. او زمونږ چې کله د نوی افغانستان د پښتونخوا بر پښتونخوا جوړېدو د ټولو پښتنو مرکز څه وخت د احمد شاه ابدالي ټاکنه کېده نو د ټولو قبیلو مشران راجمع شو نو هغوی په حجره کې جرګه کوله. نور هم تاریخ کې موږ لکه اسلام چې کله دی قبلوه نو هم په حجره کې جرګه شوې ده. مستجاب مومن حجره چې تاریخ کې یادېږي چې پای کې لکه یو پله مغول پکې ناست شوي دي نو بل پله پکې عالمان او صوفیان هم ناسته کړې ده.
حجره د پښتنو د کلتور یو سمبول ده. لیکوال نثار علی خان وایي په مختلفو کلتورونو او تهذیبونو کې دا د پخا راهیسی وه او پخا به چې کله ودانې نه وي نو هم حجره په هغه وخت کې په خپل یو شکل کې موجوده وه.
دا حجره چې کوم ټکی دی یعنی را جمع کېدل یو ځای ته دا زمونږ که مونږ د خپل تاریخ په شا باندې لږ شو نو مونږ دا حجره چې ده خوشحالی مشرانو خبره کولی کچا به کرائم کړو دا سزا بکیدا خدا شان د جرګی بنیاد چې کومو هغه د پاره وزه په کارو لکه حجره چې دا هغه تاغه ویل کیږي خدا سونه کاله بکې راوند سره موجود ده.
د افغانستان په کابل کې لیکوال غفور لیوال وایي په پښتنو کې د حجرې کلتور د ډېر پخا راهیسی دی. نوموړې د شیرشاه سوري پاچا او احمد شاه ابدالي په دوري حکومت کې د حجرو پاړه وایي
مشهور میلمپال شخصیت سوری شیرشاه دی چې
په هندستان کې پاچاهی کوله، ویل کېږي چې دغه پښتون پاچا د خپلو عزیزانو چې له روح او پښتونخوا څخه به ورتلل هغو دپاره ډېرې لویې حجرې جوړې کړې وې. په هندوستان کې که تاسو اوس هم پرانا قلا وګورئ چې هغه د سوري دورې یوه باعظمته تاریخي ودانۍ ده، د تاریخي میراثونو کې ځانګړی اهمیت لري. په هغه کې لا هم په تېره بیا د دغې پرانا قلا په شرقي او جنوب شرقي څنډه کې تاسو لویې لویې کوټې کتلی شئ چې هغه بد حجرو په توګه کارېدل. په افغانستان کې دننه کندهار کې د میرویس نیکه د قیام په اړه ویل کېږي چې دوی د یو شمېر سپینګیرو او مشرانو په راغوښتو سره چې هغه وخت کې د نږدې د کندهار ښار ته د میرویس نیکه کلا او کلی و، وایي چې دوی لومړنۍ ناستې په خپلو حجرو کې کولې. همداراز د احمدشاهي دوران په دوران کې تاسو که وګورئ د زاړه کندهار ارګ او د نورې سیمې دوی همیشه حجرې درلودې د میلمنو دپاره. بیا وروسته په شمال کې کله چې پښتانه شمال ته لاړل د افغانستان شمالي څنډو ته په تېره بیا خان آباد او دغو سیمو ته، هلته هم حجرې ډېرې مشهورې شوې. نوم د سیمې له ژبې څخه واخیست، قوشخانې به یې ورته ویلې. نو په دې توګه موږ ګورو چې حجرې پخوانۍ او ډېرې مشهورې دي او په سلطنتي کورنیو کې هم دود او معمول دی.
حجره او جرګه دواړه د پښتنو په اجتماعي ژوند، ادب، کلتور او تهذیب کې ډېر اهمیت لري او د دواړو کردار ډېر مثبت دی. نورالامین یوسفزی وایي حجره د پښتنو په هنتون، د ټنګ ټکور محفل، د میلمنو د ناستې او د جرګو ځای دی.
بنیادی اداروں ادارہ دا حکم کی چی جرگا مرکا ہم کی اجرا زمنگ صرف د جرګي ځای نه دی، دا زمونږ د سوشل لایف ځای هم دی، دا زمونږ پارلیمنت هاوس هم دی چې کوم کې به د کلي کلوغای خلک کېناستل او خپل بنیادي کشالي مسلې کلي ته را پیښې، اجتماعي مسلې، چم لوري ته مسلې، هغې باندې خبره کول او په یو نتیجه رسېدل. د دې نه علاوه چې کوم دی روغ جوړې، د دې سره سره دا یو پوهنتون هم دی دا اجرا، او دا داسې پوهنتون دی چې په دې کې د ډایلاګ کلچر به ځوانانو زده کړو. مشران به ناستو، نو مشرانو به چې خبرې کولې نو دې ځوانانو به د هغوی نه زده کړه کوله د خبرو اترو، او یو قسم خبره به په خبرو خلاصوله. په دې به ځان پوهو ګیسټ هاوس هم دی، یو داسې ګیسټ هاوس چې په دې کې په دې اداره کې چې کوم دی، نو میلمه به د اچا میلمه چې بنو نو به د هر چا میلمه، یا د تفریحګاه هم ده چې کله به ځوانان د کارونو نه، د پټو نه، د ونډونو نه ستړي ستومانه راغلل، نو دوی به بیا حجره کې، یعنی د ټیکرو نه او د لرګو نه به موسیقي را استا، او هغې سره به چې د نو خپل ځان مشغولوه د شپې.
غفور لیوال بیا د حجرو د اهمیت پړوای، حجرو کې با چم مالتا د ور پیخو مسلو جاج اغستل کېدو. که په موجوده وخت کې حجره په سمه توګه فعال وي او ټول خلکو د پخا پشان یو ځای ناشته کوله، نو غلا، شوکي او د بد امنه پیخ به کمی وي.
حجرو ارزښت یوازې په میلمه پالنه کې او د میلمنو سره دی، ناشته پاستې د پاره نه. ډېر زر حجرو د پښتنو په ټولنیز ژوند کې یو بل ارزښت هم پیدا کړه، داسې چې ټولیزې پرېکړې، یو شمېر مرکو وړو مرکو او جرګو ځای، همداراز د یو شمېر مصلحتونو ځای، او حتی د سیاسي مجالسو ځای هم ورو حجرو ته راغی. او په دې توګه موږ وینو چې حجرې یوازې له شخصي او کورني ژوند څخه ورو ټولنیز ارزښت ته واوښتلې. ډېرې پخوانۍ حجرې په د پښتنو په سیمه کې چې د کور سره به د کور له حریم څخه به بهر یوه کوټه وه، دې به د بهر عمومي لارې ته یوه دروازه درلودله، او بله دروازه به یې د کور د انګړ خواته وه.
د افغانستان لور ته په اتیایمه لسیزه کې چې کله د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په دې هیواد کې دیره وو، د جګړو له امله په ځینو سیمو کې حجرې وتړل شوې. بیا له وخت تیرېدو سره سره په قبایلي سیمو کې د جګړو له تودېدو سره حجرې سړې شوې. خو دغه جګړو یوازې حجرې نه، د پښتنو د میلمه پالنې د دود د بنسټونو نړېدو ته مخه کړه او د کورونو ورونه یې هم تاله کړل. نثار علی خان وای په موجوده وخت کې اکثر خلکو حجرې په بیٹھکونو کې بدل کړی.
څه ځایونه داسې چې هغه حجرې نوم نه وي لکه د مالک حجره بابا اوس د یو خان حجره وي د خان ځای وي خو هغه هغه ټول وسایل هغه پوره کړي نو خلک هغې ته راشي او په هغې کې جمع کوي کینی په کې نو د هغې شکل موجود دی خو د هغې هغه اونرشپ په هر چا مخ کې اوس هغه د لمیټډ یا د یو څو کسانو وي اوس هغه د هر چا دعوه نه وي په هغه حجره.
خو بیا نور الامین یوسفزی هم د نثار علی خان خبرې سره اتفاق کوي او زیاتوي چې نه صرف خلکو د مصروفیت له وجې حجرې پرېښودې بلکې بد امنی هم حجرو ته زیان رسولې.
خو د حجرې هغه فعال کردار نه دی پاتې شوی په نوې دنیا کې نو کچرې مونږ یې د نوې زمانې سره سمول غواړو نو د هغې د پاره دا ضروري ده چې هغې کې مونږ د نوي دور د طالب علم او د ځوان دلچسپي پیدا کړو چې باید لایبرري وي چې پای کې انډور گیمونه وي او چې هغه یو بل چې ځوان مشران کله په شریکه باندې جوړه کړي حجره خپل خرچه پکې وکړي هر سړی به پای کې ځان مالک ګڼي. زما خیال دی چې دا نن هم ممکن ده او بیا به دا ده چې په دې کې به اجتماعي مسلې دغه حجره کې مونږ د دین د جدید یا د نوې دنیا بلا کارونه وسته شو خو کچرې مونږ دې ته سوچ وکړو اگر چې مسله دا شي چې مونږ باندې یو پر نوې کلتور راغی نو هغې هم د ګلوبل ویلج د خپل ځان ویستو بل پل راغلل جنګیالي نو هغوی زمونږ حجرې ویجاړې کړې او هغوی یو بل شی مونږ کې پلانټ کړل د دې وجې نه مونږ مونږ نه داسې چاله خطا شوې ده ګنې نو زما خیال دی چې نن هم مونږ تر دغه ادارو ضرورت شته.
په اکثر سیمو کې بد امنه د پښتنو جرګې رنگ کړي د جماعت ورونه یې نمکه هوکړل او د حجره لمنې ورټول کړه. نثار علی خان زیاتوي حجره چې د پښتنو په کلتور کې ډیر ارزښت لري باید چې په خپل پخانی شکل کې ژوندې وساتل شي. اوریدونکو نننې خبرونه کې مو تاسو ته د حجره یا د ډیرې په اړه معلومات درکول. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رای شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډونکو مشین شمیره ده 00202212212. تر راتلونکو خبرونو پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې داسې کرم تم ټکور دې په حجره کې داسې کرم تم ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجرت کی فرق د خانو نو کرنیشتا حجرت کی فرق د خانو نو کرنیشتا ہر سڑے د سڑی رور دے پ حجرت کی ہر سڑے د سڑی رور دے پ حجرت کی دس گرم ٹنگ ٹکور دے پ حجرت کی داس گرم ٹنک کور دے پ حجرا کے بیا د خوب زڑنو ٹکور دے پ حجرا کے بیا د خوب زڑنو ٹکور دے پ حجرا کے
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوړي او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوې چې باغې کې وبوي او موږ ته په ګوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې پورز
که پښتو وای مشال ریډیو.